The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
السلام علیکم وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ته خره لینن جمعه د 2019 کال د دسمبر 28 مده چې د مرغومی میاشتې ل شپږ می سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سار شپک په کابل کې د سار 15 نیمه ورځې ته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن اته بجې دي دا د امریکا غږ ډی وی ریډیو درې ساعته سره نه خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم لومړی هم سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی چې هند د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې د حملې نیت لري بل اړخته پر کنټرول لاین باندې د ډزو له امله دوه پاکستانی عسکر وژل شوي دي د پاکستان د بلوچستان صوبې حکومت وایي په هغه صوبه کې د تیر کال په نسبت سږ کال د هدفي وژنو او ترهګرو حملو شمیره او مرګ ژوبله کمه ده د دوی د رپورټ له مخې سږ کال په بلوچستان کې 1540 کسان په دغو حملو کې وژل شوي دي او په هند کې د شهریت د جنجالي قانون پر سر مظاهرې لاروانې دي په ممبئی کې بیا د میډیا کارکونکو احتجاج کړی چې ګنې د مظاهرو د کوریج په خاطر ځورول کیږي بیا هم خراغلی اوس هم پوره خبرونه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هند به په یقین سره د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې داسې کوم کار وکړي چې د نړۍ پام په هند کې دننه د شهریت د جنجالي قانون پر سر مظاهرو څخه بلې خواته واړوي عمران خان د زیارت یا پنځشنبه په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته یې د خطرې په اړه آگاهي ورکړې ده او جنرال باجوا هم ورته ډاډ ورکړی چې د پاکستان افواج د هند مقابلې ته آماده دي په همدې حال کې د پاکستان د پوز ویاند ویلي چې د دوه پاکستانی عسکر په دیو سکتور کې د هندي ځواکونو لخوا دزبندۍ په خلاف ورزي کې وژل شوي دي د پاکستان د بلوچستان صوبې چارواکي وایي په همدې کال کې چې مخ په ختمېدو دی په هغې صوبې کې د هدفي وژنو او ترهګرۍ په پیښو کې 1540 تنه وژل شوي دي د بلوچستان صوبې د یو سرکاري رپورټ له مخې سږ کال د 2013 کال په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې 33% کموالی راغلی دی ویل کېږي چې په تیر کال کې یعنی په 2013 کې په بلوچستان کې د هدفي وژنو او ترهګرو پیښو له امله 314 تنه وژل شوي وو په داسې حال کې چې سږ کال دا شمېره 1540 ده افغان چارواکي وایي د افغانستان د صدارتي انتخاباتو د ابتدایي نتایجو نه پس څه د پاسه 14000 شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو خپلواک کمیشن سره رجسټر شوي دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن تیر هفته د ولسمشریزو ټاکنو لومړني یا ابتدایي نتایج اعلان کړل چې له مخې محمد اشرف غنی د څه کم 50% رایو په ګټلو تر نورو مخکې وښودل شو په راتلونکو څو هفتو کې به د شکایتونو کمیشن څه د پاسه 14000 شکایتونه وڅېړي او پس له هغه به د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان شي په هند کې د مهاجرینو د شهریت په اړه د جنجالي قانون پر ضد مظاهرې لاروانې دي او د زیارت په ورځ په بنګلور ښار کې سلګونه ښځې لارو ته راووتلې او ویل یې چې څو حکومت دا قانون لغوه نه کړي دوی به احتجاج ختم نه کړي د دې قانون له مخې هغه غیر مسلمان مهاجرین چې له ګاونډیو هیوادونو څخه هند ته تللي دي کولی شي د هند شهریت ترلاسه کړي په دې چې وایي په ګاونډیو اسلامي ملکونو کې غیر مسلمانانو ته خطر دی خو د قانون منتقدین وایي چې ولې یوازې د شهریت اخیستلو حق غیر مسلمانانو ته ورکړل شوی دی په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ ناندرۍ روانې دي چین روس او ایران په تیلې ده چې د خپلو بحري قواوو مشترک تمرینات ترسره کړي په تهران او بجنګ کې چارواکو وویل چې دغه پوځي مشق او تمرین به د نن یعنی د دسمبر له 28 نه شروع بیا تر 30 پورې د هند په سمندر او د عمان په خلیج کې ترسره شي د چین د دفاع وزارت ویان خبري اعلان ته وویل چې د تمریناتو ته به چین خپل جیننګ نومي جنگي کښتۍ چې په پرمختللو میزایلونو سمباله ده استوي په تهران کې بیا یو جګپوړي پوځي چارواکي ویلي چې دغه مشترک تمرینات په سیمه کې امن ټینګ کړي غامدار راز ټینګار وکړ چې دا به د ترهګرۍ او سمندري غلو پر ضد جګړه تیز کړي د فرانسې یو پانتون د دې خبرې پخلی کړی چې یو استرالیایی او یو فرانسوي علمي څېړونکی چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور بندي پاتې دي د کرسمس شپې راهیسې د لوږې اعتصاب پیل کړی دی د فرانسې د پو ساينس پانتون د نړیوالو مطالعاتو مرکز ویلي چې فریبا عادل خا او ورسره بندي کلیمور ګیلبرت د ایران په زندان کې د نه خوړلو احتجاج شروع کړی دی. فریبا عبدالخادش یا اسلام یو څېړونکی او د پو یونیورسټي یو استاذ ده چې په جولای میاشت کې ایران حکومت د جاسوسۍ په تور د غې د نیولو خبر ورکړ. دغو دوو څېړونکو میرمنو په یو سره خلاصې لیکې ویلي چې هغو ته د ذهني شکنجه ورکړل شوې ده. د عراق صدر برهم صالح د زیارت یا پنجشنبه په ورځ وویل هغه به دې ته تیار شي چې د مصافي شي، خو دا کار به ونه کړي چې په پارلمان کې د ایران تر اثر لوسوخ لاندې د یوې سیاسي ډلې په خوښه وزیر اعظم وټاکي. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د پارلمان یوې سیاسي ډلې اسعد العیدانی چې د بصره والی دی د ملک د نوي وزیر اعظم په توګه ونوماوه، خو دا کار سمدستي د حکومت ضد احتجاج کوونکو لخوا رد شو. مظاهره چان په عراق کې غواړي چې د عراق ټول ریاست، کوم چې په 2003 کال کې د امریکا له حملې وروسته جوړ شوی، هغه دې بدل شي. پس لغه چې د عراق مخکینی وزیر اعظم المهدی استعفا وکړه، تر اوسه هغه هیواد به وزیر اعظم پاتې شوی او حکومت ضد مظاهره هم پکې روانې دي. د امریکای صدر ډونالد ترامپ د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د روس، شام او ایران پر حکومتونو غږ وکړ چې د شام په ادلب صوبه کې د تشدد ختم کړي. صدر ترامپ په یو ټویټ کې ولیکل چې روس، شام او ایران په ادلب ولایت کې زرګونه عام خلک وژني او یا د وژلو په حال کې دي. دوی ته پکار ده چې دا کار بند کړي. ادلب دا څو کاله کېږي چې د شام د حکومت ضد یاغیانو په لاس کې دی، او د ډسمبر له نیمه راهیسې روس او د شام حکومتي قواوو پرې بمباري پیل کړي دي. ترکیه هم د نهي په ورځ وویل چې په کار د دغه بریدونه زر تر زره ختم کړي شي. او روسي خبردار چې د برتانیې سرحدي او ساحلي ساتونکو د زیارت یا پنجشنبه په ورځ 9 مهاجرین چې غوښتل یې له فرانسې نه د اوبو له لارې برتانیې ته واوړي په اوبو کې نیولې دي. په دې نیول شویو کسانو کې د افغانستان، ایران او عراق نارینه، ښځې او ماشومان شامل دي. بی بی سی رسنې خبر ورکړی چې سربیره پر دې دوه نورې وړې کښتۍ چې 14 مهاجر پکې سپاره وو د فرانسې چارواکو ایسار کړي دي. د خبرونو
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ښه راغلی او سم راځو تفصیلي رپورټونو ته. ساسو قربایم فواد خامی او مقاګله وی ډیو ریډیو نه له واشنگټن اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی چې هند د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې د حملې نیت لري. بل اړخته پر کنټرول لاین باندې د ډزو له امله دوه پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د دې دواړو تفصیل به نصیر کاکړ په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کړي.
د هندوستان او پاکستان چارواکي وایي د کشمیر په سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه پاکستانی عسکر، یو هندي عسکر او یو ملکی کس وژل شوي دي. د ای پی خبری اداره د پاکستان د پوج د یو بیان په حواله وایي چې پاکستانی عسکر د چهارشنبه پر ورځ د ډیوا په سیمه کې تر هندي بریدونو لاندې راغلل چې پکې د دوی دوه عسکر ووژل شو، خو زیاتوي چې دوی جوابي ډزې هم کړي دي. ای پی خبری اداره وایي چې د حاجی پیر په سیمه کې هم ډزې شوې دي. پاکستانی فوج وایي دا د ډزبندۍ یو ناراپارونکې سرغړونه ده. په هندوستان کې د فوج بیان کرنل راجیش کالیا ویلي تر هندي ولکې لاندې کشمیر په رامپور سیمه کې د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان په ډزو کې د دوی یو عسکر او یو ملکی هندي ښځه هم وژل شوي او یو بل ژوبل دی. د مسلمان اکثریت په کشمیر کې چې دواړه هیوادونه د پوره ملکیت ادا کوي د تیر اگست له میاشتې څخه کړکېچ زیات سوی، کله چې هندوستان تر خپلې ولکې لاندې کشمیر خودمختاري راکمه کړه او سیمه یې وتړله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ډزبندۍ اوسنۍ سرغړونه غندلې او د وژل شوو عسکرو له کورنۍ سره یې د خواخوږۍ څرګندونه کړې ده. نوموړي د هندوستان په وزیر اعظم نریندرا مودي تور پورې کړ چې په سیمه کې امنیت خراب کړی دی. د پنجشنبه پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په پنجاب کې د بزګرانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې نریندرا مودي د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې هم حمله کولی سي چې له خپل داخلي سیاسي کړکېچ څخه د نړۍ توجه واړوي. نوموړي واضح کړ چې پاکستان به داسې امکاني اقدام ته سخت جواب وایي. د پاکستان ډان ورځپاڼه د عمران خان لخلې وایي چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د خطر په اړه ویلي دي او هغه په جواب کې ورته ویلي چې پاکستان د هندوستان لپاره تیار دی. په کال 1940 کې له برتانیا څخه د ازادي ترلاسه کولو وروسته دواړو نیوکلیایي ګاونډیو له خپلو دریو څخه دوه جنګونه د کشمیر په سر کړي دي. د فروری په میاشت کې د تاوتریخوالي له امله دواړه هیوادونه یو وار بیا و جنګ ته نږدې سوي وو کله چې په هندي کشمیر کې په یوه ځانمرګي برید کې 40 هندي عسکر ووژل سو. د دغه برید مسؤلیت په پاکستان کې میشته یوې وسلوالې ډلې پر خپله غاړه واخیست. ورسته پاکستان ول چې د دوی ځواکونو د هندي هوایي ځواک دوی الوتکې راوغورځولې او یو هندي پایلټ یې ونیوی چې ورسته یې خوشی کړ. اسلام آباد په تکرار سره ادعا کوي چې نوې جلۍ غواړي له پاکستان سره پر پوله حملې شروع کړي چې په کشمیر کې د بشري حقونو له سرغړونو او همدا ډول له مسلمان لژکیو سره د خپل تاوتریخوالي څخه د نړیوالې ورورولۍ توجه بلې خواته کړي.
د پاکستان د بلوچستان صوبې چارواکي وایي په همدې کال کې چې مخ په ختمېدو دی په هغې صوبې کې د هدفي وژنو او د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. ویل کېږي چې په تیر کال یعنی په 2013 کې په بلوچستان کې د هدفي وژنو او ترهګرو پیښو له امله 314 تنه وژل شوي وو خو سږکال دا شمېره 145 وه. نور جزئیات نیګین شاه په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت د داخله چارو د محکمې په خبره کړل شوی راپور کې خودل شوی چې په کال 2019 کې د ترهګرۍ په پیښو کې 3 سلنه او په مرګ ژوبل کې 3.5 سلنه کموالی راغلی دی. په 2019 کال کې په بمی چاودنو هدفي وژنو او د ترهګرۍ په نورو پیښو کې 115 تنه وژل شوی. د راپور له مخه په 2018 کال کې 314 تنه وژل شوی وو. راپور وایي په کال 2019 کې په بلوچستان کې د امنیت وضعیت روښانه شوی. په بلوچستان ایالت کې په 2019 کال کې بمی چاودنی هدفي وژنو او د ځمکني ماینونو په چاودنو په 190 پیښو کې د امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ګډون 115 تنه وژل شوی دي او 538 ټپیان شوی دي. راپور کې لیکل شوی چې تر وروستي پیښو کې د دندو په محل د پولیس ځواک 21 د فرنټیر کور ځواک 43 او د لیوي ځواک 11 سرتیري وژل شوی. د 2019 کال د جنوري په 19 نیټه د بلوچستان ایالت د ضلع لورالای د پولیسو د مرستیال مشر په دفتر په برید کې د پولیسو د 8 سرتیرو او 1 لاروی په ګډون 9 تنه وژل شوی وو. د یاد برید پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی وه. د یاد کال د اپریل په 13 نیټه ګوادر ته نږدې اورماړه کې ولسوالو کسانو له بس څخه 14 تنه راکته کړل او په ډزو یې وژل. وژل شوي کسان د پاکستان د سمندري ځواک سرتیري وو. د دې پیښې پلتون غختون کې بلوچ سازمان بلوچ راجی اجوی سنگر په خاړه واخیسته. د بلوچستان ایالت په سرخار کوټه کې په هزار گنجی سیمه کې په ځانمرګي برید کې 21 کسان وژل شوي وو. د وژل شوو کسانو تعلق له شیعه هزاره قبیلې څخه وو. د دې ځانمرګي برید په اړه د سنی ولسوال تنظیم لشکر جنگوي پر خاړه اخیستی وو. د 2019 کال په 12 مئی وسلوالو په ګوادر کې په پرل کانټینینټل هوټل برید وکړ او 15 کسان پکې وژل شو. د پولیسو په وینا په وژل شو کې 1 سرتیر او 4 د هوټل کارکونکي او 3 وسلوال بریدګری هم وژل. د برید پړه بلتون غختون کې سازمان بلوچ لیبریشن آرمی پر غاړه اخیستی. د ستمبر په 18 نیټه په چمن کې په بمی برید کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولوی محمد حنیف په شمول دې تنه وژل شول او 14 ټپیان شوي وو. د نومبر په 15 کوټه نږدې د کشلاخ په بای پاس باندې د اف سی ځواک 3 سرتیری وژل شو. راپور کې لیکل شوی چې د 2019 کال په پرتله په 2018 کال کې په بلوچستان کې په ترهګي زوپی خو کې 314 کسان وژل شوي او 609 ټپیان شوي وو. د بلوچستان حکومت له لورې په جاری کړل شوی راپور د کچلاخ د کلی قاسم مدرسې د لوی جماعت د برید ذکر نشته. د 2019 کال د اګست په 14 نیټه د افغان طالبانو د مشر مولوی هیبت الله اخوند اخونزاده ورور احمد الله اخونزاده په ګډون سلور تنه وجل شوی او تر لس تنه زیاته جوبل شوی وو. د کچلاغ پولیسو هغه وخت ورسنیو ته ویلي چې برید د جمعې نانځه په وخت شوی وو.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل دا ځل په واشنگتن ټایمز کې د افغانستان د تریاکو پر خلاف مبارزې په اړه یو مطلب ته کتنه کړې چې تاسو په مرتاره کړو.
امریکې په کال 1920 کې د شرابو د جوړېدو او د استعمالېدو خلاف جنگ شروع کړی وو، خو امریکې دغه جنگ بیلودو. بیا په کال 1980 کې دنیا نه د نیستۍ د نوغي وستو د پاره جنگ ته لاس واچولو، خو امریکې په دغه جنگ کې هم بریا ونه مونده. او د کال 1980 نه را پدې خوا د نشئی موادو خلاف ټوپک راخستې دي او دا جنگ لا تر اوسه پورې جاری دی. خو د امریکې په دې ذکر شوو جنگونو کې ناکامۍ ته د کتو نه پس په دې خبره حیرانګي نه ده پکار چې افغانستان کې د نشئی موادو د نوغي وستو د پاره شروع کړي جنگ کې هم ناکامي د امریکې په قسمت کې لیکلې شوې ده. افغانستان کې د نشئی موادو خلاف د امریکې په شروع کړي جنگ د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن ټایمز کې د نامتو خبریال ګیری اینډرسن یو تفصیلی معلوماتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی افغانستان کې د نشئی موادو خلاف جنگ کې ناکامي. ګیری اینډرسن د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې افغانستان کې د امریکې د شروع کړي جنگ د رومبوله سوکلونو په اخیری میاشتو کې هر څوک په دې خبر شول چې د کوکنارو د پیداوار پیسې د طالبانو د آمدن یو لوی وسیله ده او هم په دې پیسو طالبانو خپل جنگ جاری ساتلی دی. د امریکې د اعلی قیادت د زیرکو کسانو دا په یو اتفاق فیصله وه چې موږ په افغانستان کې د نشئی موادو د نوغي وستو لپاره ارومرو سکول پکار دی. البته امریکنی اعلی قیادت دې کار لا د لارو چارو لټولو ذمواري خپل لاندې افسرانو ته حواله کا. واشنگتن ټایمز خپل رپورټ کې زیاتی چې د دې لانجې د غصول په لوري سوچ دوه قسمه و. اول سوچ دا و چې افغان بزګران د کوکنارو په ځای د نورو فصلونو کروندې ته سلا کړی شي او دې کار د پاره ورله د ویډیا تخمونو بندوبست کړی شي. دویم سوچ دا چې کم خلک د غړومبۍ خبره ونه مني نو افغان حکومت به د دغو خلکو د ولاړو فصلونو په خپل لاس د تباه کولو دپاره خپل فوج یا پولیس ورلیږي، ځکه چې امریکانو او نیټو فوجونو باندې د ویتنام د جنگ نه پس یو دشمن ملک کې د هغوی د فصلونو په تباه کولو بندیزونه لګولې شوي دي. لیکوال ګیری اینډرسن خپل رپورټ کې زیاتی چې ما په دغه ورځو کې د امریکې د خارجه چارو د محکمې لخوا د افغانستان په یو لری پرته سیمه کې د یو سلاکار په حیثیت کار کولو. دغه سیمه د پښتنو د اکثریت سیمه وه. تر څو چې افغان کروندګرو ته د ویړیا تخمونو ورکولو تعلق و، نو دا کار د دغې سیمې د سختو لارو له سببه مونږ چری هم ونه کړی شو، ځکه چې زموږ هر قسم سامانونه به د هیلیکاپټرو په ذریعه راتلل او دومره ډیر درانه تخمونه په هیلیکاپټرو کې اړل ممکن نو. په دې سبب د کروندګرو د نورو فصلونو کرلو ته د راضي کېدو باوجود موږ هغوی له د ویړیا تخمونو بندوبست ونه کړی شو. رپورټ زیاتی چې په دې لړ کې د امریکانو او د اتحادي فوجونو په لار کې یو لوی خنډ دا دی چې د افغان حکومت اهلکار د کوکنارو د ولاړ فصل په تباه کولو کې د امریکې د فوجونو په مرزه نه چلیږي، ځکه چې د دغه خلکو وینا ده چې دوی طالبانو سره د ښکر اړمولو نه ځان ساتل غواړي. خدای او بانه وه، اصلي خبره دا ده چې افغان سرکاري اهلکارو به د کوکنارو کروندګرو نه په رشوت کې غټه پیسې بوت کوله. د دې نتیجه دا شوه چې صرف د هغو کروندګرو فصلونه به په شنه اوریبلې شول چا سره چې د افغان حکومت سرکاري اهلکارو له د بډو رشوتونو ورکولو دپاره پیسې نه وي او چې چا به پیسې ورکې د هغوی فصلونه به ولاړو. د امریکې مشهورې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ چې دوه هفتې وړاندې د افغانستان د جنگ په بابله د امریکې د حکومت کوم خفیه دستاویزات راښکاره کړي دي، دینه دا حقیقت راښکاره شوی دی چې په افغانستان کې د نشئی موادو کاروبار او کرونده امریکا کې د 11 ستمبر د واقعاتو نه وړاندې افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې مکمل طور بند و. د طالبانو په حکومت کې د طالبانو ستر مشر مولا محمد عمر د نشئی موادو خلاف یو اسلامی فتوا جاری کړی و. د مولا محمد عمر دغه فتوی جاری کېدو سره په ګرد افغانستان کې خلکو د کوکنارو د کروندې او کاروبار نه لاس اخیستی و.
په هند کې د مهاجرینو د شهریت په اړه جنجالي قانون پر ضد مظاهرې لا روانې دي او د زیارت په ورځ په بنګلور ښار کې سلګونه ښځې لارو او کوڅو ته په مظاهرې راووتلې. په همدې حال کې په ممبئی کې بېګا شپه خبریالانو احتجاج وکړ او ویلي چې د روانو حکومت ضد مظاهرو د کوریج په خاطر پر ځینو میډیاو حملې کیږي. جزئیات مجاهد جواد تاسو وړاندې کوي.
د هندوستان په بنګلور ښار کې د آی ټی د برخې په سلګونو ښځې د زیارت پنجشنبې پورې سړکونو ته راوتلې وي او ویلي چې تر هغو پورې به خپل لاجون ته دوام ورکړي تر څو حکومت د شهریت په اړه خپل نوی قانون بیرته اخیستی نه وي. د منګاله په نامه یوه لاجون کوونکی وایي
It seems like they are trying to pretend that they are not hearing us, but they will hear us. We are not going to stop today, we are not going to stop tomorrow, we are going to
دا شکاري چې دوی موږ ناوري خو دوی به موږ واوري. موږ دا لارینونه نن نه درو سبای هم نه درو تر سوچ دغه قانون بیرته اخیستل شوی نه وي. موږ به هغه وخت ته ودرو کله چې دوی موږ واوري. د دغه نوی قانون له مخې هغو کسانو ته به د شهریت ورکولو بهیر ګړندی کیږي څوک چې د هندو، سیک، بودایانو، عیسویت او یا داسې نورو مذهبونو خلک وي او د 2014 کال د ډسمبر د میاشتې له 1 نیټې څخه د مخه له افغانستان، بنګلادیش او پاکستان څخه هندوستان ته کډه شوي وي. خو د دغه نوی قانون څخه مسلمانان وستل شوي دي. حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې هیڅ قانوني بدلون به اوسنیو شهریت لرونکو خلکو باندې کوم اغیز ونه کړي. د دغه نوی قانون له امله په هندوستان کې زیات خلک په غوسه دي او وایي چې د دې پر ځای باید حکومت اقتصادي ودې او د خلکو کاروبار ته پام اړولی وای. په داسې یو هیواد کې چې زیاتې فرقه یي خونړۍ جګړې پکې شوي دي زیات مسلمانان ویره لري چې ښایي له دغه نوي قانون سره دوی ته د دوهم نمبر شهري په سترګه وکتل شي. زده کوونکي، سیاستوال، ښي اړخي، هندوان او مسلمانان ټولو لارینونه کړي او وایي چې لومړی وزیر نریندر مودي د هندوستان سیکولر اساسي قانون ننګوي. ژورنالستان هم د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په ممبئی کې د پریس کلب مخې ته سره راټول شوي وو او د رسنیو پر ضد د هغو بریدونو پر ضد احتجاج کاوه چا چې د حکومت پر ضد د وروستیو لارینونو په اړه راپورونه خپرول. د ګربیر سنگ په نامه د نیو انډین اکسپرس ایډیټر وای کله چې تاسو اړیکې پرې کړئ، کله چې تاسو خلک راپور ورکولو ته پرې نږدئ او کله چې تاسو انټرنیټ وتړئ نو تاسو ویره زیاتوئ او تاسو ګډوډي زیاتوئ او دا هغه څه دی چې حکومت پرې اوس لګیا دی. خو د سمو خبرو په رسولو سره تل ستونزې حلیږي او له نور تاوتریخوالي څخه مخنیوی کیږي. دوی د هغو پولیسو پر ضد غوسه څرګندوله چا چې د لارون کوونکو د خپرولو لپاره له اوښکې بهوونکو ګازونو، ربړي مردکیو او داسې نورو لارو چارو څخه کار اخیسته. په هندوستان کې د لارونونو له پیل راهیسې، یعنې کله چې په ډیسمبر کې دغه قانون پاس شو، تر اوسه پورې 30 کسان مړه شوي او په زرګونو نور بندې شوي دي. د پولیسو یو مشر رماشا ستری وایي
ہماری سترکتا پوری ہے اور ہم کسی بھی ایونچوالٹی کو، کسی بھی پرکار کا ہنسا کو، اگر کوئی ہنسک گتویدھیاں کرتے ہیں، اگر قانون ویوستھا کو بھنگ کرنے کا کوئی بھی
موږ تیار یو. موږ د هر تاوتریخوالي د مخنیوي بشپړه وړتیا لرو. که هر چا د قانون د ماتولو هڅه وکړه نو زموږ ځواکونه یې د مخنیوي لپاره په بشپړه توګه تیار دي. دغه ډول لارینونه په بنګال، کلکتې، اتر پردیش او یو شمېر نورو ښارونو کې شوي دي چې ځینې یې له تاوتریخوالي سره هم مل وه. کله چې مودی 15.5 کال وړاندې واک ته راغی نو هغه د پرمختګ، دندو او اقتصادي پیاوړتیا ژمنه کړې وه. خو په هغه د ټکس په برخه کې د اصلاحاتو له امله هم سختې نیوکې شوې وې. خو بیا هم هغه تر پخوا په ځواکمنه توګه وروسته له هغې بیا وټاکل شو کله چې له خپل دښمن پاکستان ته په غوڅه توګه غبرګون څرګند کړ. په اگست کې د مودی حکومت د جمع او کشمیر نیمه خپلواک حیثیت بدل کړ او په نومبر کې سترې محکمې پریکړه وکړه چې په هغه ځای کې به معبد جوړیږي چیرې چې ښي اړخو د 14 پیړۍ جومات په 1992 کال کې ویجاړ کړی و. حکومت هم د دغې پریکړې ملاتړ وکړ. په هر صورت روانو لارینونو د مودی د حکومت په وړاندې د 2014 کال راهیسې تر ټولو ستر چیلنج جوړ کړی دی. مجاهد جواد، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سي.
د امریکا په سنت کې د صدر ترامپ د مؤاخذه پر سر اختلافات لا پر خپل ځای پاتې دي او دواړه لوري یعنی ډیموکراتان او ریپبلیکنان تر اوسه پر دې نه دي سلا شوي چې د صدر ترامپ مؤاخذه دي په څه طرز عمل تر سره شي. دا سازو ایوان مشر نانسی پلوسی تر اوسه د صدر ترامپ د مؤاخذه لپاره لازم اسناد سنت ته هم نه دي لیږلي. په دې اړه به نور جزئیات تاسو ته محمد عالمگیر په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
دا سر ډونالډ ترامپ ته ډیموکراتس لخوا امپیچ کېدلو او په سنت کې په صدر باندې مقدمه چلولو پر سر صدر اوس هم ډیموکراتو پسې بدې ردې وهي. صدر د زیارت پر ورځ بیا د ډیموکراتس پسې په ټویټر باندې د زړه بړاس وباسلې او خپل یو ټویټ کې ویلي، تندروا کیڼلاسي بیکاره ډیموکراتس، شروع کې ویل چې قومي سلامتیا ته صدر خطر دی او ډیر په منډه هر څه کول چې سنت ته ورسي، خو ستادی نه کوي او هر څه په دمه دمه کوي. ډیموکراتس به تر سا او دروغجن دي. د پارټۍ په بنیاد خپل ووټ کې ډیموکراتس اکثریتي ایوان نمائندگان د صدر خلاف د امپیچمنت دوه تورونه لګولي او د سره ډونالډ ترامپ د امریکا 230 وخت کال تاریخ کې دریم داسې صدر جوړ کړو چې کانګرس ایوان نمائندگان امپیچ کړی وي. په صدر ترامپ د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال او د کانګرس پر اټنو کې خنډ اچولو تور دی. د ایوان نمائندگان سپیکر میرمن نینسی پلوسی ریپبلیکن اکثریتی سینټ ته مقدمه استول زنډولی او ویلي تر سوچ په سینټ کې د صدر خلاف کاروای لپاره په قوانینو باندې دوی رضا شوی نه وي تر هغه به دا یعنی میرمن پلوسی د خپل اختیاراتو لاندې د آرټیکل اف امپیچمنټس نه وړاندې کوي. تیرونه کله چې صدر په کانګرس کې امپیچ شو، د سینټ اکثریتی ډلې مشر مچ مکانل د اقلیتی ډیموکرات ډلې مشر چک شومر دا خواست رد کړ چې غنی د امپیچمنت په مقدمه کې د سلور چارواکو گواهی واوریدل شي. دغه سلور کسانو کې په خوانی د کامی سلامتی په امور د صدر ترامپ سلاکار جان بولتن او د وایټ هاوس چیف اف سټاف مک ملوانی شامل دي چې کانګرس ته حاضرېدو څخه انکار کړو. تیروز مچ مکانل په خپل دریس کې نرمي او خودله وی ویل ریپبلیکن بعد د غواهانو د پیښې مخالفت نه کوي. هغه ویل، موږ د غواهانو پیښې رد کړې نه ده، موږ غنو دا کیس د داسې مخکلاټ شي څنګه چې د صدر کلینټن خلاف چلیدلو. مچ مکانل فاکس نیوز ته په خپل خبرو کې ویل، د حق خبره کول پکار دي. د غواهانو د پیښې پرته ډیموکرات سینټ اقلیتی مشر چک شومر ویل، هغه په مقدمه کې هغه ایمیل ثبوتونه هم وړاندې کول غواړي کوم چې د یوکرین لا فند ورکولو معاملې سره تړلې دي. چک شومر ویل، ډیره عجبه خبره ده چې مقدمه به بغیر د ثبوت او غواهانو چلی. کوم مقدمه کې دا عناصر ونو نو امریکایان بغړي چې دا رټوک یو مقدمه وو په حقیقت به ونه رسي. د صدر ترامپ خلاف د مؤاخذه یا د امپیچمنت کاروایی تیر جولای میاشت کې د یوکرین صدر سره یو ټلیفوني تماس نه پس شروع شو، کله چې صدر ترامپ په خپل ممکنه سیال ډیموکرات جو بایدن خلاف د یوکرین څخه د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. صدر په خپل دې خبره ټینګ ولاړ دی چې یوکرین څخه د بایدن خلاف تحقیقات کول غوښتنه کوي څه غلط نه دي کړی او وایي دا تحقیقات ته هم وشي چې یوکرین څنګه د کال 2016 امریکني صدراتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. سر ترامپ د بایدن خاندان خلاف د یوکرین څخه د پلټنو خواست په داسې وخت کې کړو چې هم دغه وخت په یوکرین باندې 301 میلیون ډالر افوزی امداد هم من کړو، کوم چې د یوکرین د خپل هیواد په ختیځ برخو کې روس پلاو او وسلوالو خلاف په کار بو او امریکا ورسره د دې امداد ژمنه کړې وه. سر ترامپ په 13 ستمبر میاشت کې یوکرین لپاره د امداد اجازه ورکړه او ریپبلیکنز وایي چې یوکرین د دې په بدل کې سن کول دا ثبوت دی چې د سر ترامپ او د یوکرین ترمنز د لیندین منصوبه نه و. ډیموکراتس بیا وایي چې صدر داسې په دې وکړل چې دی گیر شو. سر ترامپ په یو شمیر مکو په 13 جولای میاشت کې د یوکرین صدر ولادمیر زیلنسکی سره د 13 جولای خپل خبرې جامع بللی. سر ترامپ په خپل خبرو کې د یوکرین د صدر څخه غوښتلی چې زمونږ یو کار به ونه کی او پس دا غیر تیر پلټنو غوښتنه کړې و. او صدر ترامپ وایي چې دغه سوال چې زمونږ یو کار به ونه کی په دې کې د زمونږ ټکی نه، زما مطلب ځان نه ولی امریکا وا.